له سریلانکا سره د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د روغتیا د ژوند شتمني ثبت شوې بڼه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی کېږي. یو نما د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دې هیواد روسیې له بشپړې یرغل نه میاشتې شوي، خو دښمن د ماتې لپاره کومه لار نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خود راپورونو له مخې ډیری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او به هم پرې بندې شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپل لومړنی یو ورځنۍ لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي، نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کله کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له دولسو لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2023 نړیوال جام د سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي، بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان هم یو د بل په وړاندې لوبیږي. پرون هم څلور مسابقې وشوې. وروستۍ سیالي تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 باندې وګټله. پورتګال 3-2 په مقابل کې ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 شو او سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غوده یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غوده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غوده د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غوده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ.
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. تایراید غوده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غوده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غوده هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي، نو بیا یو نو مرض ورکوي چې هغه ته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي. مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري. مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي. په بعض حالاتو کې به وزن اخلي. مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، ډکو میتیازو به زر زر جي او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغس یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معاینه چې د دې غدې اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودی اغه معاینات او ابنارملټی هم موجود وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي. یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیگالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سببه دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا اساسی او فندمنټل ډول سره بیا لمنځه ځي. هغه اساسي علتونه چې د مرز دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به د جن وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبيعي ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کاته مرسته کوي، باید محافظت وسی. دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
لودین صاحب دغه نقطه ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکسیک ملټی نوډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل دغه غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شاخ خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجراو باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضی وایرسونه دي، بعضی بکتریاوی دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل دي غدې د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضی دوایان دي چې هغه دوایان هم په خپل دي جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل دي یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دي په وجود کې بعضي هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیه کوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته T3 او T4 وایي، دغه لیول زیاتیږي او TSH یو بل هارمون ده، دغه لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالی او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه، راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، به هم پوښتنه لري، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولستوند کوم، یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی ورداګ ما دی وردا ګره.
کیمرې باندې یو کې ورداګ سي.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پښتنه ده، د مونږه یو دوست په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی، دغه د ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګي ورته پیدا شو وی د دوه پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګي پیدا شو لا نو د د خلون وچیږي او د لاس په خول ارزا ورته پیدا شوی او د نر تکونو ورته پیدا شوی او د پارسو ډیر دی د استنل دالته د موږ شوندم په لور پروت سیمو کې دی دالته هم د ډاکټرونو سره مشورې پی کړی دي، خو داسې مثبت خبر چانه درته کړی نه، مثبت دوا راکړل شوې ده. نو د احمدي صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دي چې د دو سره څه وکړو؟ دغه هم دغه دي، موږ مریض هم په همدغو جاغور به مریضۍ باندې اخته دی، او که دا کوم بل مرض دی یا کومه بله ناروغي ده. دا مې یوه پوښتنه وه د احمدي صاحب نه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ وردګ صاحب. فکر کوم پوښتنه واضح وه، ډیره ښه تشریح سواتمن به ډاکټر صاحب درته خپلې ملاحظې او ځوابونه ووایي. سلامت اوسئ، کور ودان. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ازادي راډیو د روغتیا
د ژوند ستاسو سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمت.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، ستړي مشئ، مهرباني.
خیر وشئ. مزید ستاسو ډیر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړه. تاسو ملمت سیم پوښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کړي. دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي، که په پیدا کیږي په کم سین کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې دا نه ده د کم خونی خبره وکړه، آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولی شي که نه شي کولی؟ او پوښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي، نورې کومې مریضۍ زیږولی شي؟
کور ودان، ډیره ډیره مننه. قاری صاحب پښتون، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب احمد زی حتما ستاسو پوښتنه لیکلې ده، وروسته به درته ځواب درکړي. خو راځئ چې بل اوریدونکي ته ورسو، منتظر دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. جوړ
بیدار بخیر. ډیره مننه، سلامت اوسئ. استګزای صاحب ستړي مشئ.
مننه جوړ ساتي دې چې خوښه چاره کړو. تاسو ډاکټر ساتي دې، السلام علیکم. دا د جاغور مریضې په برابر ځخ پر درس شریک کوي چې ما یو زوی دی کنه. نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثر خو زنان پیدا کیږي. نو دا مثلا که درته وایم تقریبا د دوه کارو چې دا مریضې کې پیدا سول، په هغه شپه کې متاسفانه چې مثلا په کندهار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي، هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکړه. ول دا په کچیر دی غټیږي، مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي، اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتونه غټیږي. او کني یو کیسه ته دا واره کوي مثلا دا نه عملیات غواړي، نو شغل نه بد غواړي، خو موږ ته ډیر زور و د عملیات خو شه عملیات به وکړي، د لیزر عملیات. ما یا دا غږ نشه پیدا ستونه پرسه دي کنه،
که ستونه پرسه دي
هو ودا جاغور مریضی چې دی یادی هغه دا کومه چې ستونه شین تر اوسه په مسره پاتې کنه. نو بیا یو کیسه ته واره کول دا اوسه مې کم پرسیږي، مثلا چې واخی واخی چې درس وایي، مثلا یا خمخه به کوی مشمه سره جنجال چې جالي، نو دا ځای و پرسیږي هغه به وبدږي شي.
تاسو په لیکه کې پاتې سئ، زه به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم که ممکن څه پوښتنې ولري له تاسو نه، ځکه دغه مسله لږ زره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو له اڅکزی صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ ماشوم یې وایي ستونی پړسیږي دوه کلن ده.
اڅکزی صاحب زما سلامونه قبول
کړه. مننه، جوړ وسیخ.
اڅکزی صاحب دا چې تاسو وایئ دوه کلنۍ کې دغسې یو مشکل ورته پیدا شوی و، بیا تللی وی اوس پیلن تازوی څو کلن ده، او دغه چې ستونی پړسیږي د دې په څنګ کې نور د وجود ګرموالی، خوله، د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل، غوسه، دا څه شي خو به اوس د دې په نسبت نه وي موجوده څومره وخت ولا ده؟
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دغه یو ستونزه لري چې مثلا ماښام چې بده دي دا اوس یې د کابل یخ دی یخ دی، او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا ګرځ مثلا په دوه دوه درو درو کمپنۍ کې بده دي، په یو کمپنۍ کې بده، هغه یو کمپنۍ ده ځانو غوړځوي د شپې په ډاکټر هم په وار وایم پټکړی دي چې ډاکټر ما وایي ما ګرمي کیږي. او اوس دغه کله ته وایم چې دا تو کار دي
زه به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورم په داسې کې باز کې یا ولاس یا یو ځای دی هغه خولې پرې لا صرف خولې مزيات دي نور کوم شي نه کوي.
خلام ډېر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري، بس سید اوسو خلام د وسپرند پر اوسو خلام ده
اته کلان
اوس برابر وکړه پرې ده ته کلان اوس اته کلان تر سیږي
بخښه
شو. بس څنګه سه غواښه سلام علیکم. کور مو ودان، ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکنی سه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکو به راوخت
مهرباني وکړئ
رادیو غږ موټیټ کې خبري وکړي.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب.
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده دا جاغور یا په دمغه په جاي کې خو غلط نه سم د غمبره هم ورته وایي دې مرسته. نو د ما په څمل ډاکټر صاحب نه دا ته شاید دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري. یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغيري ورته وايي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې دلته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل به راځي ډاکټر سپتا مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوتنه راغله چې آیا د عمل یعنی جابر عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونیولې یو شی به صبر وکړي چې ډاکټر سپتا پوښتنې جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ ډاکټر صاحب راځئ چې د وردګ صاحب د پوښتنې پیل کو د ویل چې یو دوست چې شپږویشت کاله عمر لري ستونی پړسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوې تاسو حتماً پوښتنه اوریدلې څه وایي وردګ صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرض عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیصي تفریقي یعنی ټول هغه مرزونه چې د یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیکي اراض او علائم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخې چې ما ورته اشاره وکړه چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دا د ستونی د پړسو په څنګ کې به مریض ته خولا هم پیدا کیږي مریض ته د زټکان هم پیدا کیږي مریض ته عصبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه وو کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز ته به ډیر زیات دی وزن به د لاسه ورکوي کچیرته د دې پړسو او د نفس تنګي پر څنګ کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټیټري ټیپور او ټیسټ معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرض تشخیص واجب کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا چې نوی نور کچیت بیا دې تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې دا دې تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځسي او یا دا چې مثلا پسونه کې د کومبل افه د وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري سي نو آلته د تبادله د غازاتو په صورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګ پیدا کیږي مریض ته ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي یا د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کومه بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت به اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارټي آی وی چې څو کې وو کې دا څه ډول معاینات دي پر مختللي دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی 6 ده د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض او علائم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
قادر پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستونز سره مخامخیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي په کنه
پښتون سایه ته زه خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کمخونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کمخونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور ناروغي د وژن رامسته کیږي اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته دي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبدل خرابيږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په ښځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هاد شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونیت لاره پیدا کړي د لیول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي، د تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب د ما دا توصیه ده دا چې د دې د غزوی د وکلن نه وروسته دا یو مشکل ده. بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بویل ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ دا مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خوله کوي، زړه یې ټکان کوي. که دا شیان ورسره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګ کې دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویان چې دي مختلفې تداویان دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي دي، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلېرسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوو کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% مریضان په راتلونکي دوو کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال صاحب پوښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایرایډ یو بڼه ده؟ کنه وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفت ده. دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغړه په قسمت کې معمول لاند د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نن ده جدا مرز ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرز ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل سي چې بعض حالاتو کې په خپل دغه تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب شي، او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدل سي چې د نور مختلف امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښه جدا مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لاره ده؟ او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه، اتلس میاسي کې تلر ویس میاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دی غوي اغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی دغه جاغور باندې مصاب وي، او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکې له دې نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکړي یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي، دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وویستل شي. دوهم، هغه خوندې میندې چې هغه حمل ولري، د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډېر زیات شي، نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کېږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا انومالیانې مختلف مشکلات ورکوي، ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خط تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غده باید عملیات شي. دریم، که چیرته د دې غدې یو شکل ده چې هغه ته ملټي نډولر ګایټر وایي، یعنی دا جاغور غدي دومره غټي شي چې په خپله دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دغه د دوی ظاهري ښکلا خرابونه کی، د ظاهري ښکلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید دغه غدود باید وویسل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوي جراحي ده، په نورو ټولو حالاتو کې مختلفې دواګانې په طبابت کې دي، بیا د هماغو دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوي کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطاتو د وجه نه کېدلی شي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. اول د اډوکو ورسوالۍ ده، هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شی چې دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکاتو باندې تاثیر کوي، د زړه د حرکاتو د زیاتوالي سبب کیږي، د زړه د حملې سبب کیږي، او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه که چیرته څوک په جاغور باندې اخته وي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی، د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی، کورس تداوی تکمیل نه کی، نو که وغواړو که ونه غواړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي دغه اشخاص. کله چې د اختلاطات سره مخ شو، نو اکثر امراض په طبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس ورکوي، د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند د لاس ورکوي، نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکات تو غاری منظموالی او بلاخره د زړه حمله لاندې وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي، تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده، چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې که چیرته څوک دغه مشکل ولري، باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده، او که چیرته بعضې حالاتو کې خدای مخړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوکو د مغه د وجه نه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته سوی وي، هغه باید په موقع سره تشخیص شي، مخکې دینه چې میتاستاز ورکړي باید عملیات شي، او حامله ښځې لکه دا نور په دا ټولو باندې وغږېږي، دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده، که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اخته نه شي، څه باید وکړو؟ اول، هغه عمده علتونه چې د دې مرض سبب کیږي، هغه علتونه باید موږ وپیژنو، او د هغه علتو د پیژندلو نه وروسته کولی شو چې یو څو سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نه شو. اول، بعضې دواګانې دي چې د دغو دواګانو د وجه نه په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، هغه دواګانو خسرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نه څوک استفاده کوي، هر درې میاشتې نیولې تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغې غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم، که چیرته مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري، د حمل په جریان کې هماغه ایچ سی جی هارمون لیول پورته شي، نو په دغه اولو څلورو میاشتو کې ټولې هغه خویندې چې د هغوی په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډېر زیات شدید دلبدي او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خویندې باید حتماً یو ځل د همدغې غدې وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي یو بل علت ده. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اخته وي، نو هغه افات باید په موقع سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل ناوړه شکل ده چې کېدلی شي. او بل، آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی، دغه دواړه کولی شي چې په خپله د دې غدې د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرته د آیودین مقدار زیات شي، نو د دې غدې پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدې ته جذبیږي او د غدې د تخریب سبب کیږي، نو په نتیجه کې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې دي هغه له غدې نه بهر وځي، په وینه کې لیول پورته ځي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه علتونه کې چې موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلای شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغ څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې کورم ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتملي پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.